不睡。
Tande Changi。
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تاند څنګ درنو اوریدونکو په سلامونو مو یوې بلې خبرونې ته هرکلی کوم. په دې خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې ولې د ځینو ځوانانو ویښتان تویږي او څنګه یې مخه نیولی شي.
څومره چې په اعصابو باندې فشار زیات وي طبعا چې ویښتان متزرزره کیږي.
کله چې ویښتان ضعیف کیږي ډاکټر ته لاړ شه خپل تداوی ته ادامه ورکړي.
د خبرونې په دویمه برخه کې له فلمي لوبغاړي همایون شمس خان سره چې څه موده مخکې د بالیوډ یا هند سینما کې د تور باس په نوم فلم خپور شو مرکه لرو.
اول کې ډېر زیات مشکلات په فلم کې زیاتره په کې عجبه چې استفاده شوې وه هغه زمونږ د همسایه مملکتو جبه په کې استفاده شوې چې هغه ما ډېر زیات فلټر کړ ډېر زیات مې بیکار کړ هغه مې تنا پلو کړل.
ډیر داسې ځوانان شته چې ویښته یې کمزوري او تویږي. ځینې که د دې حالت په وړاندې بې تفاوته وي خو ځینې بیا ورته ځورېږي او دا د ځان لپاره ښه نه بولي چې ویښتانې تویې شي. مختلف عوامل سبب کیږي چې د ځوانانو ویښتان تویې شي. د کابل اوسیدونکی رفیع الله وایي ذهني نارامي او ککړه هوا سبب شوې چې د ده په څیر د ډیرو ځوانانو ویښتان کمزوري او تویې شي.
دغه زمونږ په هیواد کې حالات ډیر خراب دي. دغه په معاشره کې چاپیریال کې مونږ ګورو ډیر ورسره خپه کیږو ډیر ورسره غمجن کیږو. څومره چې په اعصابو باندې فشار زیات وي په وجود باندې فشار زیات وي نو دغه سره طبعا چې ویښتان متزرزره کیږي او دا مشکلات راځي بوشوي نو په کار دی چې ډیر ټینشن ډیر خپګان بل زمنګ چاپیریال چې د سده چې د خاور سره د ګرد او غبار سره بوش هغه سي حفاظت مونږ تاسو نشو کولای نه کو په کار د چې مونږ د شواروس کې باید مونږ وومینزو پاک سوترا غوړي کو نو اختان به مضبوط راځي چې کله دا نه مونږ مینزو زرزر نه مثال غوړو نو اختان کمزوري کیږي.
زده کوونکی ملی هوایی ویښتان کمزوري او تویږي. نوموړی علت د هر ډول شامپوګانو کارول خي.
زما په نظر یوه وجه به دا وي چې موږ په دوامداره توګه له یو شامپو نه استفاده نه کوو او تل هغه شامپو نه استفاده کوو چې ډېر قوي وي او زما ویښتان ضعیف وي. نو دا زما په نظر یو دلیل به دا وي چې زموږ ویښتان ډېر دي او موږ له ستونزو سره مخ کیږو. په کور کې داسې ده چې له یو شامپو نه څوک استفاده نه کوي. هر ځل چې شامپو کور ته راوړي یو نوی شامپو وي او موږ هم د لپاره کوم تصمیم نه دی نیولی ده چې له یو شامپو نه استفاده وکړم. خو انشاءالله غواړم په دې اړه لږ څه مطالعه وکړم او پوه شم او ځان ته یو شامپو انتخاب کړم چې ویښتان لپاره مې ګټه ولري او ضعیف نه کړي او تویه نه شي.
د پوستکي د ناروغیو متخصص ډاکټر صبور صابر وایي مختلف عوامل سبب کیږي چې د ځوانانو د سر ویښتان کمزوري او تویې شي.
هغه امراض چې د ویښتان ضعیف کیدو سبب ګرځي ډېر زیات دي، یعنی غیر معمولي امراض او معمولي امراض دي. په معمولي امراض کې په خوځو کې معمولا هغه امراض چې ډېر معمول دي تغییر د هورمون دي، کمخونی دي، تغذیه ده، استرس ده یا رواني فشارونه دي، دا ټول لاملونه دي. او په نارینه کې ډېر مهم او ډېر معمول عام مرض چې د هغه اندروجنیتیک یا ارثي هورموني ده، هغه مرض ده چې فرد د خپل پلرونه په ارث وړي وي او د دوی د ویښتانو بیغ د هورمونونو په مقابل کې حساس وي. چې دوی بلوغته ورسېږي نو د ویښتانو عمر کمیږي، په دې خاطر ورو ورو دا ویښتان ضعیف کیږي او تویږي تر څو چې ګنجې شي. او بل پاتې شو د شامپوګان خبره. شامپوګان او ټول د ویښتانو د زیبایی د مواد چې ده لکه شامپو د تونی مواد لکه بلیچ لکه رنګ او دا د ویښتانو جلا تافت هر شی چې د ویښتانو په ساقه باندې تشکیل نه پرشه باندې موږ په ویښتان کې دوه بخش لرو. یو د ریشه ده چې د پوستکي دننه ده هغه د رشد وړ ده او بل چې د ساقه د پوستکي نه شوي د ساقه د رشد نه کوي دا هیڅ وخت رشد نه کوي او انرژي هم ضرورت نه لري. نو شامپو د نور مواد لکه کنډیشنر او د ویښتانو تیل ټول د ویښتانو په ساقه باندې په ښکلا باندې په شکل په رنګ باندې تشکیل نه په رشد باندې.
د دې لپاره چې ویښتان مو کمزوري او توی نه شي پالنه یې پکار ده. خو دا پالنه څنګه کیدلی شي؟ ډاکټر صابر مو همدا پوښتنه ځوابوي.
هغه وخت چې ځوانان ویښتان مخ په ضعیفېدو ځي باید خپل تداوی شروع وکړي، د باډي بلډینګ پروټین نه ډډه وکړي، د خوړلو نه په هغه خاطر هغوی باید باډي بلډینګ پروټین ونخوري، او کله چې ویښتان ضعیف کېږي ډاکټر ته لاړ شي خپل تداوی ته ادامه ورکړي. او پاتې شو په ښځو کې، ښځینه باید همیشه خپل ویښتان ته متوجه وي، ځکه چې کله چې ښځه ویښتان ضعیف کېږي یا تغییر د هورمون ده په بدن کې، یا کمخونی ده، یا تغذیه خراب ده، یا کوم بل مرض چې باید ډاکټر ته لاړ شي، هغه اساس پیدا کړي، اساس د مرض چې پیدا شي هغه خپل اساس چې تدوی شي به خپل ویښته بیرته غټېږي. تعادل د غذایي د هر شی نښه ده په صحت دپاره. یعنی تعادل د غذایي په دې معنی ده چې یو فرد باید د هر غذا نه چې ضرورت وي استفاده وکړي، لکه د پروټین نه، طبیعي پروټین نه، لکه ویټامینونه، لکه قند، لکه هر شی چې ضرورت وي په طبیعت کې هغه نه باید په متعادل صورت سره استفاده وشي. که موږ غواړو چې ښه ویښتان ولري باید ښه شکل ویښتان ولري، ښه رنګ ولري، ښه جلش ولري باید ښه شامپو انتخاب کړو، د ویښتانو مطابق ښه کنډیشنر، ښه سیروم د ویښتان انتخاب کړو. زیات باید موی خشکان نه استفاده ونه کړو، ځکه چې هغه ویښتان سوځوي، زیات کله کله برس ونه وهو که ویښتان موږ دوي، ځکه چې هغه موی خوره پیدا کوي او نور دا تونی او دا شیان رنګ زرزر ونیسي، تر څو چې امکان لري د دوه رنګونو په منځ کې زیاته فاصله مراد شي، ځکه که زرزر رنګ وسي نو د ویښتان هغه خارجي طبقه له منځه ځي او ویښتان جړ کیږي، ویښتان رنګ خرابېږي او ویښتان برخک پیدا کوي. هغه افراد چې ویښتان ضعیف کېږي په هماغه وخت کې تداوی وکړي، ځکه چې وروسته بیا یوازنۍ لاره چې پاتې کېږي هغه د ویښتانو کښت یا د ویښتانو کرل دي، چې یو مغلقه پروسه ده، قیمته پروسه ده او نتیجه یې هغه شی چې موږ غواړو هغه شی نشته.
تاندې څنګه خپرونه له ازادي راډیو څخه اورئ؟
ترنو اوریدونکو، د خبرونې په دې برخه کې له فلمي لوبغاړي همایون شمس خان سره مرکه لرو. همایون شمس خان په کابل کې زیږیدلی او لومړنۍ زده کړې هم په همدې ښار کې کړې، وروسته کاناډا ته لاړ او نورې زده کړې هلته د بازار موندنې او سینما په برخه کې وکړې. د ښاغلي شمس خان لومړنی فلم نقاپوش و چې په افغانستان کې جوړ شوی، همدا ډول یې په بالیوډ سینما کې هم کار کړی او د تور باز فلم یې د یادولو دی چې څه وخت مخکې خپور شو. نورې کیسې مو له ښاغلي همایون شمس خان سره په مرکه کې کړي. خغلی شمس خان، ستاسې یو فلم راغی د تور باز په نوم، دا فلم خلکو خوښ که خوښ یې نه که؟
سلامونه. دینه مخکې زما د نقاپوش فلم و چې ما په افغانستان کې جوړ کړو، به د نقاپوش فلم نه بعد لاړم هند ته چې موږ تور باز فلم باندې کار وکړو. په تور باز فلم کې زه کریټیو اسسټنټ ډایرکټر یم، ما پکې یو رول مې پکې لوبوله دی. نو فلم چون چې دا د کورونا مسایل و، سینماګانې بندې وې، سینماګانو کې ریلیز نشو، نو دا د یو ډیجیټل پلیټ فارم چې نتفلکس وي هغه کې ریلیز شو، چې هغه کې دغه هغه نشته دی لکه باکس آفیس نشته دی چې سونه پیسې وکړي سونه پیسې ونه کړي، نو نتفلکس بس دا فلم واغستو.
فلم د افغانستان په اړه دی خو جوړ په افغانستان کې نه دی، په دغه لحاظ یعنی څومره د افغانستان واقعي وضعیت او د افغانستان د خلکو واقعي کیسه پکې تصویر شوې؟
فلم موږ غوښتو چې اول دا فلم په افغانستان کې شوټ کړو، چون چې د امنیتي مسایل نو موږ ونه شو کوی چې دا مکمل ټیم روړو یا سنجیدت روړو افغانستان ته دا هلته شوټ شي، ولې چې موږ ته وزارت خارجه او نور زموږ دولتي ارګانو د دې د سکیورټي ضمانت ونه کړو، موږ مجبور شو چې دا فلم موږ لاړو کرګستان کې چې بس افغانستان موږ هلته جوړ کړو، تمنګ دا فلم افغانستان باندې موږ جوړ کوه، تمنګ شوټ کو. چون چې فلم په خپل په افغانستان کې شوټ نشو، نو اتمن پاغي کې هغه کمی او کاستي پکې شته دی، ولې چې هغه انګلیسي کې هغه و چې ریل ریل دی او فیک فیک دی، ولې چې موږ مکمل افغانستان الته جوړ شو، نو زیاتره پکې هغه کمی او کاستي لري چې په فلم کې شته دی. نو زه زیاتره دوستان ته دا وایم امنیت نه وژنه موږ نشو کوی چې دلته شوټ کو، خو د فلم قصې ته که نفر موکی قصه زیاتره دوستان چې دا فلم خوښ کړی قصه باندې چې دې خپل دا قصه سونه چرخیږي سونه مفید منګ دی پاره
د افغانستان پاره چې کله کیسه لیکل کیږي نو دا چا لیکلې، افغانان هم پکې وو کنه هندیانو لیکلې دا قصه؟
نه، د فلم باندې گریش ملک د دې فلم ډایرکټر او رائټر دی چې تقریبا 15 کاله په دې موضوع د فلم باندې ریسرچ کړو، نو اوسره ایز ا مشاور سره زموږ ما پکې زیاتره کار پکې ایز ا کریټیو وکړو، کریټیو بخش کې اوسره ډیر ما خو مین په سکریپټ کې زیاتره موضوعګانې چې د پښتو باز شي نه پکې مونږ واچول او د پکې دری مونږ پکې واچول هغه کې زین ولمو، نو دینه مشخصا خپل د گریش ملک چې هندیان دی خپل د فلم قصه لیکلی و.
کله چې تخپل د فلم کیسه وکټله انستان لپاره څه ډول و کیسه ښکارا شو؟ کیسه داسې و چې د افغانستان رښتینی تصویر وړاندې کاوه، کنه تاسو وغوښتل چې ځینې تغیرات باید راشي پکې؟
اول کې ډېر زیات مشکلات په فلم کې، زیاتره پکې عجبه چې استفاده شوې وه هغه زمونږ د همسایه مملکتو ژبې پکې استفاده شوې، چې هغه ما ډېر زیات فلټر کړ، ډېر زیات مې پې کار وکړ، هغه مې تنا پلو کړل او زیات مشکلات پکې وو چې هغه موږ پکې ډېر کار پکې موږ وکړو. د تورباس فلم قسم اوسنی حالت نه دا کله چې نوې نوې د کرزي صاحب حکومتونو د هغې دوران قصه ده، نو هغې نه بعد چې موږ ډېر زیات فلټر وکړو بیا هغې نه بعد موږ فلم لاړو شوټ ته.
لطور باز اور اخوا نور فلمونه هم شته چې تاسو کار پکې کړی وي؟
زما دوم فلم دی پونوم دی محروم، چې زه پکې سیکنډ لیډ کې ما وی کې صرف ما کار کړی، زه ایکټر می کار کړی. درېمنه فلم دی زما نوم شدت نومیږي، چې مونږ په سکاټلند او لندن او پیرس کې د غزېو کې مونږ شوټ کړی، نو هغه کې زما رول کم دی، نو هغه هم د یو ماجرون قصه ده چې د هند او پاکستان افغانستان د خلک وړي چې لندن ته قاچاقي لاړ شي، نو دغه یو قصه ده کې کار کړی. دین بعد تورباز نما دو نور فلمونه دي چې دغه د کورونا مسائل وجنه په پینډینګ کې دي چې سینماګان خلاص شي دام ریلیز شي، نو دا هندی فلمونه دي. سره سره زما یو سریال روان دی پونوم دی مامورت سری پونوم باندې، چې کووډ مشن نومیږي، د دې درې قسمت موږ آنلاین نشر کړی دي، چې دین بعد د افغانستان یو تلویزیون د چاغې ته موږ ورکړی دی، هغه نه بعد موږ لګیا شوټ کوو چې د دې شپږ قسمت جوړ شي، هغه نه بعد د تلویزیون کې به دخل نشري.
که اوس وضعیت ته وګورو په افغانستان کې فلمونه نه جوړیږي یا بیخي کم جوړیږي دغه سریالونه، اکثره د فلم جوړونکي د فلم لوبغاړي یا کوم کسان چې فلم جوړوي دوی وایي چې ملاتړ نشته، یعنی څوک نشته چې دوی ته لاس ورکړي، د دوی مرسته وکړي او دوی په یوازې ځان نشي کولای فلم جوړ کړي. نو په دغه وضعیت کې تاسو څنګه سریال جوړوي، څنګه فلم جوړوي او څنګه هنري کارونه کوي؟
امان جان، څنګه چې تاسو ویلې مشکلات ډېر زیات دي زمونږ په ملک کې، خاص کر کې پسینما کې، نه تنه پسینما کې زموږ په هر یو بخش کې موږ ډېر زیات مشکلات لرو، او دا غي وزنې مشکل چې کوم یو دی هغه امنیت دی. اوس د تورباز تاسو مخکې چې ما نه سوال وکړ، تورباز وګوره سلويخ کروڑو فلم دا خپل په افغانستان ته راغلی، افغانستان کې شوف شوې وسونه خلق په کار شوې وسونه زمونږ د سینما ته وسونه فائدہ رسیدلې و. امدا سه زیاته پروډکشن نو پیژنم چې وړي په افغانستان کې کارو کی، چون ما په دې رشتہ کې تحصیلات وکړل، په دې رشتہ کې می ډیر زیات زحمت وکاغو، د رښتیا کې می ډیر زیات هغه په کریټیو بخش کې زنه نه اوتلم چې څنګه مونږ کوي شو وطن خلکو ته یو د کوالټي یو شی جوړ کما، چې نه تنها په افغانستان کې بلکې چې خارج کې خارجیان دی، لکه څنګه زمانه قاپوش فلم چې په کاناډا کې ریلیز شو خارجیان راغلو کتل، هغه زما کلچر هم چې ګوري افتخار وکي، دا ما د پاره ډیر غټه خبره ده.
درنو اوریدونکو، د تانی څنګه د خبرونه په هم دی ځای پات رسیدي، تر بل خبرونه خو وخت ولري.
حقیقت څه دی؟
د کب نه هم د سرتیری ورځ ده، هغه څوک چې د سولې د خبرو له پایل سره لا د جګړې سنگر ورپاتې او د مرګ ژوبلې شمیرې لا هم صفر ته نه دی راښکته شوی. څه کال دا ورځ داسې مهال راځي چې تر بل هر زمان په افغانستان کې د بهرنیو عسکرو شمیر راکم شوی او ټول نظامي مسؤلیت افغان ځواکونو ته سپارل شوی دی. خو د سرتیرو غوښتنې هم شته، دوی خپل حق غواړي، اصلاحات او ورته پام اړین ګڼي او وایي لمرګ وروسته یې باید کورنۍ له پامه ونه غورځول شي. نن حقیقت څه دی خپرونه کې د افغانستان د ملي دفاع سرپرست وزیر او د همدې وزارت له لومړي مرستیال شاه محمود میاخیل صاحب سره خبرې کوو. وزیر صاحب خر اخلاص، ازادي راډیو ته
سلام دې ورسیږي تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته.
په دفاع وزارت کې د اصلاحاتو لړۍ تر کومه کچې ده؟
اصلاحات خو یو دوامداره پروسه ده او ډېر تغیرات رامنځته شوي دي. اول دا ده چې د دفاع په وزارت کې خیالي اردو سرتیری وجود نه لري، ټول د سیستم د لارې یو سیستم ده، موږ ته اپ سیستم یو په هغه کې داخل شوي دي، او هر سرباز ته هغه څوک چې منسوب د وزارت دفاع دی هغې ته معاشونه هره میاشت د هغې اکاونټ ته او حساب ته، یعنی بانکي حساب ته په مستقیمه توګه داخلیږي. دویمه مسله دا ده چې کله څوک د دفاع وزارت ته راځي، پخوا ډېره یوه اوږده پروسه وه چې هغه اوس لنډه شوې ده، او کوشش کوو چې دغه پروسه نور هم ښه شي چې هغه د قرارداد سیستم دی یا د دې هغه بیکګراوند چک شو ته وایي پیکا سیستم دی، دا ټول زر زر عملي شي. بل مهمه مسله د شهیدانو کورنیو ته رسیدګي ده. پخوا کلونو کې دوه اتیا درې اتیا کلونو کې یو څه فساد په دې سیستم کې یو څه موجود و، هغه اوس اصلاح شوی ده. د سیستم د لارې ټولو ته هغه اکرامي او هغه امتیاز چې کوم یو دی هغه ورته ورکړل کېږي. په دې لنډو وختو کې موږ یو بل حکم د جلال پاپ جمهور رئیس نه واغست، او هغه یوازې وزارت دفاع لپاره نه و، پیشنهاد موږ کړی و خو ټول امنیتي او دفاعي قوتونو لپاره دی چې یو لک افغانۍ به اضافه نورې شهیدانو کورنۍ ته ورکړل کېږي او 5000 چې څوک زخمیانېږي. د دې تر څنګ موږ هغه چاته چې په ولایتونو کې یعنی ولایتونو کې چې نمرې توزیع کېږي نو اولویت باید د امنیتي او دفاعي قوتو شهیدانو ته ورکړل شي.
وزیر صاحب، اوس هم د افغانستان په سنګرونو کې داسې سرتیری شته چې هغه قروانه یې په اصطلاح ورته ونه رسیږي، یا هم د مهماتو د کمبود له کبله دښمن ته تسلیم شي، او یا هم په بیلابیلو مسایلو کې په یو نه یو ډول باندې داسې یو څه شي چې بالاخره د دفاع وزارت کمزوري وبل شي.
دسه د چمن خو د جنگ په حالت کې موږ تقریبا ټول دغه پوسټي او بیسونه چې حساب کې شپږ زره پوسټي او بیسونه کېږي او ټولو ته اکمالات رسیږي یا شی به ته رسیږي. کله چې په کوم ځای کې جنگ واقع شي هلته یو مشکل رامنځته شي نو هغه یو پیښه وي، نو یو پیښه د ټولو نمایندګي نه کېږي. یعنی اوس دغه صلاحیتونه چې کوم یو دي موږ په قراردادونو کې دا غیر متمرکز کړی دی، یعنی خپل وضو قمندانانو دی او تم صلاحیتونه ورکړي دي چې حتی په بعضې ځایونو کې یا شد بدل باید ورکړل شي ورسره چې کوم دی امکان لري. نو دا یعنی عامه نه ده، او پیښه کله د جنګ په وخت کې یو زیات امکان پیښه رامنځته کېږي، اما دا خبره چې د احتمالاتو لحاظ او د مرمیو د نظامي تجهیزاتو لحاظ موږ ته مشکل نه درو.
یو مهمه مسله په داس حال کې چې د افغانستان د سولې خبرې روانې دي، تیر یو کال کې هیڅ یو بهرنی عسكر په افغانستان کې ونه وژل شو، ولې د افغان ځواکونو قرباني لا هم روانه ده؟ یعنی د جګړې ټول مسولیت د دوی پر غاړه دی، عوامل د جګړې په لیکو کې دوی قرباني ورکوي، ولې د افغانستان حکومت ونه توانید لکه د بهرنۍ عسكر او په چیر باندې د افغان ځواکونو د مرشوب لیکه چې صفر تر اخته کې
دل په جنگ حالت کې ډیره مشکله خبره وي، او د بهرنۍ عسكر د کچه ځکه صفر تر راځي راټیټه شول چې نه جنگيږي کلار په خپل دیس کې ناست نو دا خو جدا مسله ده. موږ نهایت کوشش کوو چې خپل جنگونو طریقې او تکتیکونه دغه کړو. تاسو ولیدل چې یو لږ څلوېښت زره عسکر بهرني قواو د امریکا او ناتو د افغانستان نه ووتل، او د دې ټول جنگ د افغانانو په اوږه باندې په اصطلاح بار شو. خو بیا هم دا زموږ هېواد دی، زموږ وطن دی، مجبور چې د خپل منافعونه د خپل ګټونه د خپل خلکو نه د خپل حاکمیت نه دفاع وکړو. ولو که خارجیان وي او که نه وي، دا زموږ دنده ده چې زموږ په خاوره باندې هر څوک تجاوز کوي، تخریب کوي او زموږ د خلکو ژوند خرابوي مقابل کې ودرېږو سره، او دا قرباني غواړي. یوازې امنیتي او دفاعي قوتونه نه دي، بلکې تاسو ګورئ په ښارونو کې انفجار او انتحار او هدفي وژنې زموږ ولسونه هم قرباني ورکوي. دویمه خبره دا ده چې دغه امنیتي او دفاعي قوتونه دا یوازې جدا د بل ځای نه دي راغلي، دا هم د دې وطن بچیان دي، دیو کورنۍ دلته لري، دیو د دې ټولنې جز دی، او دا ټول په خپله خوښه راغلي دي، یعنې دلته امنیتي او دفاعي لیکو ته. نو زه فکر کوم چې زه په دې باندې ویاړم، او دیو خپل هغه زحمت موږ باید وکاږو چې خارجي قوا وي او که نه وي. خو موږ هغه اصلاحات د ټریننګ چې اوس موږ که تاسو وګورئ څو کاله مخکې زموږ اردو په کوم حالت کې وه، اوس په کوم حالت کې ده، هم د تجهیزاتو په لحاظ هم د ټریننګ په لحاظ باندې. تاسو به دغه نوی راپور د وینما لیدلی وي چې خپور کړی دی زموږ په خاص وخت تعدد کې د ملکي تلفاتو یعنې کچه بیخي راټیټه شوې ده، یعنې تقریبا صفر ته رسېدلې ده. دا د ټریننګونو او د نوي تکتیکونو او د دېو د اصلاح او د عملي کولو په نتیجه کې دا رامنځته شوي دي. نو طبعا موږ کوشش کوو چې څومره اصلاحات رامنځته شي، څومره مرجوبله هم د امنیتي او دفاعي قوتونو کمه شي، هم د ملکي وګړو کمه شي، او امنیت هم تعمین شي، دا زموږ ارزو ده. اما که دا یو چې صفر ته شي نو دا به د جنگ په حالت کې ډیره مشکله وي.
ښاغلی وزیر، په داسې حال کې چې طالبانو د امریکا سره د توافق پر بنسټ د افغانستان له زندانونو خپل 15,000 زندانیان آزاد کړل، ولې د افغانستان په زندانونو کې په زیات شمېر افغان نظامیان هم شته چې بندیان دي، د هغوی غوښتنه هم داده چې آزاد شي؟ د کب نهمه د سرتیری ورځ ده، څه مو وکړل دغه زندانیانو د آزادۍ په اړه؟
دې ته توجه شته ده او دا د عدلي او قضایي ادارو پورې اړه لري. پخپله یعنی اردو پخپله دا دفاع نه شي کولی چې یو چاته برات ورکړي او یا هغه د زندان نه خوشي کړي. خو زمونږ هیله دا ده چې او شخصا زه په دې عقیده نیمه، هغه افراد چې د هغېو د جرم سطحه ټیټه ده که هغېو معاف شي او خوشي شي دا به بهتر کوي.
د وروستۍ پوښتنې په توګه د کب په نهمه باندې سرتیري ته څه ډاډ ورکوئ؟
د دې ډاډ دا ده چې دوه درې خبرې دي. اوله ده چې د افغانستان دولت یعنی ټول مشرتابه زمونږ حکومت جنرال مبینپور صاحب د حکومت غړي پارلمان غړي او زمونږ ټول هغه دولتي دستګاه د امنیتي او دفاعي قوتونو په ملاتړ کې ده، د افغانستان ولس ملاتړ کوي. نو چې د ولس ملاتړ د یو پوځ سره وي هغه پوځ پخپله مطمئن وي او کامیابیږي او څه امکانات چې زمونږ د دولت په چوکاټ کې دي هغه اولویت امنیتي او دفاعي قوتونو ته ورکړل کیږي او په امنیتي او دفاعي قوتونو باندې هیڅ معامله په هیڅ شکل باندې صورت نه نیسي. هر نظام چې وي دې ته ضرورت دی، موږ باید امنیتي او دفاعي قوتونه ولرو. او اخري خبرداره چې هر ملک دا حق لري چې دنیا سره مختلفو ممالکو سره نظامي سیاسي اقتصادي روابط ولري. نو هغه روابط چې موږ د ناتو سره د امریکا سره لرو هغه دا ژمنه کړې ده چې 2030 کال پورې به خپل حمایت ته دوام ورکوي او په آینده کې هم دا حمایت به موجود وي. او بالاخره زموږ ارزو دا ده چې موږ په خپلو پښو ودرېږو، چې هغه محتاج نه اوسو او خپل امنیتي او دفاعي قوتونه په خپله تقویه کړو او په خپل په ټولو مسایلو کې تصمیم ونیسو. او اوس هم د افتخار ځای دا ده چې تقریبا زمونږ درې نوي اووه نوي سلنه زمونږ عملیات چې کوم یو دي هغه په خپله افغانان په خپله پلان کوي او عملي کوي او دا په خپله یو لوی ظرفیت دی.
د افغانستان د ملي دفاع وزارت سرپرست او د دې وزارت لومړی مرستیال شاه محمود میاخیل، له تاسې ډېره مننه.
تاسې نه مننه.